تکړای دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مو چې وه ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه که نه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو. خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دې هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړو که نه، استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې وانه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابي منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ اوسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی، داغله نکاح نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن که چیرې کم اوسېږي، انسان هم د عقلي له لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه یې رسېدلی، یعنی بعضې ضعفو سره مخامخ اوسېږي، هغه چون قوت قدرت ته نه یې رسېدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو په رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال اوسېږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډېر آګاهي ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پوه نه اوسېږي. نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسېږي، او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په اشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري تورابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی. د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د عمان سلور اړخیزه ناسته پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړی و. دا د دې سلور اړخیزو ناستو شپږمه غونډه وه چې له ډېر ځنډ وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې ځنډولې وې. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا یې په دې ناستو کې ګډون ته زړه ښه کړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول کنه، د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پرې د دې شورا ل مرستيال حجی دین محمد سره غږیږو.
ډیر زیات مننه چې په وخت مورکه کې پیلې د عمان لناست نه کو، د عمان سلور ارخیزه ناست چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنز د عمان په مرکز کې جوړ شو، ک په نتایج باندې را سره وغږیږي لن سنتیجې تر لاسه شو او س پیلې متر تر لاسه کړی.
اوله خبره خدا ده چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نماینده تل دی غلطو د راغله هغه چې راسي د سولې شورا ته خپل راپورټ ورکړي، نو تفصیلی خبره هغه وخت کولای شو. او اوس دومره ویلای شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وه چې د پاکستان دولت چې په 15 کالو کې 15-13 دورو کې د کومې ژمنې کړې وي، د هغه ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستلو په دغه غونډه کې. او د له دې وجې نه چې ما مخکې مو ویلې چې کوم د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو. نو دا دغه چې د یو خانه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه، هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وی، ځکه چې هغه په مخ کې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل ری جمهور لاړو سره د یو غټ حیات نو هغه سره نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو لپاره، بلکې په هغه لارو چارو مو سره خبرې وکړې چې که په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د دې اقتصادي مشکلاتو نه خلاصیږي. دا تر هم ځان سره وړې وه، له دوی سره دغه کړې وه، خو بیا چې لکه د هغوی د خوانه هغه څنګه چې لازم وه همکاري ونه شوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړ، ځکه مجبور و چې دلته خلکو ته څه ووایي، ځکه خلکو ته ویلو چې سوله راځي او دلته بیا ونه شوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای. نو هماغه و چې ویل چې دوی همکاري ونه کړه، دې نه وروسته موږ دوی باندې دا دغه نه کوو، اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په تیرو پنځو څلور اړخیزو ناستو کې پاکستان چې کومې ژمنې کړې وي هغه عملي نه کړي، دا ځل کوم ضمانت موجود و، کوم اعتماد موجود و چې پاکستان به یو وار بیا په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او خپلو ژمنو ته به وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو موږ همداسې وایو چې دا د هغوی غوښتنه وه چې دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې لپاره امکانات وي د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت لپاره، د خپل خلکو لپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو اوس دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا، د سولې د عالي شورا کوم استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسې هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلی ترې اصلا لرئ د دغه ناستې؟
زما خپل خو غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه دا ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطح باندې، بیا دا موږ ته موقع راکوي چې دغه ګاونډی بیا موږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابر کړي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره موږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو، او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي که همکاري ونه کړي اقلا مخکې مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې موږ غټه هیله به همدایي چې دغه روابط چې د افغانستان او د پاکستان جوړ شي، دا به زموږ د سولې دپاره، زموږ د سولې د شورا د خلکو کار اسانه کړي.
یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې پر اوسو کې شرط ده؟
نه، شرط نه ده، خو لکه دا ده چې همکاري وکړي دا ګټه لري، شرط نه ده، ځکه موږ پر صورت که دا همکاري کوي کې موږ به د خپلو خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کړو، هغو سره کینو او هغو سره غوږ سره وجنګو، یو بل سره پوه کړو چې هلکه دا وطن نور زما ستا وطن دی، خرابیږي، د نور خلک دې نه غلط استفادې کوي، او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې، هغه چې معقول وي هغه به زموږ لوری، هغه دواړه لوري سره پې بحث وکړي، او هغه د غوښتنې چې معقولې وي هغې باندې به د هغې لپاره به د حل لارې ولټوي. او داسې نه ده چې مثلا د هغوی هره غوښتنه چې یا به ردیږي او بیا خو نو بیا خو خبرې نه کیږي، خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي، وایي چې ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېښی. هغې معنی هم دا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي، او د هغې هغه څه چې په ګټه باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي، د خپل غوښتنو نه یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تیرو پنځو ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وځنډولې، د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وځنډولې، اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټولو نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو، او خصوصا چې امیش و افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه وختنه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي او چې هغه هم دا چې هغه زوینو نه چې دلته د بیا منې د لپاره کوم زوینو نه لکه دا اکمالات کیږي یا اقدامات کیږي د هغه د مخنیوي په برخه کې نړیوال ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې هغه فشار تر یو حده پورې اوس مونږ ګورو راغلی دی او دا نو دا یو غټ لامل دی کېدای شي او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. دریمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسولیت دی او دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې لپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چیرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي هم د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
زما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې او دلیل هم درلوده. دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغه یو کې مطالب نه و ناست. هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي، چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپله د همکاري ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی. شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم ځکه مونږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کړو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسو چې ته خو بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی. نه، مونږ غواړو چې مونږ افغانانو ته دنیا هم وقره کړي چې مونږ په خپلو کې کینو، مونږ په کار کې مداخله ونه کړي، بلکې هر فیصله چې مونږ خپلو کې وکړو دوی باید هغې ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه، د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ، فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
مونږ امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده او د څومره چې په دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د زړه نه همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچیږي. غیر د هغې نه نو مونږ خو هسې په وران یو، وینې را کې بهیږي، جنګ را کې روان دی، نو پاکستان هم اوس هم بې امنی پکې ده، خو دا بې امنی به داسې حد ته ورسیږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي.
وروستي راپورونه دا دی صاحب چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي، که لږې په اړه باندې وغږیږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي، دغه د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي، او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي؟
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنګ نه ستړي دي او په دې هم پوهېدلي دي چې دا جنګ زموږ افغانانو په ګټه نه دی، د دې نه به شاید بل څوک دې نه فایده اخلي او ضرر یې مونږ ته رسیږي. دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی. د همدغې ذهنیت په رڼا کې مونږ ګورو چې د طالبانو د خواونه هم ارتباطات نیول کیږي، خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق منته هغه مسله مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رائے جدا ده. هغه بیا د خپل په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل هره لار چې انتخابیږي هغې لارې نه خپل د رایې اظهار کولی شي او د همدې دپاره هم په د رهبری په سطح زمون کوشش روان دی، هم د افراد په سطح زمون کوشش روان دی چې
ان تاسو ته خبرو معنا ده چې تماسونه موجود دي په رهبری سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیلمندي سمره ده.
ما ټول چې دا شرایط عمومي همداسې راغلي دي چې اوس د دې وخت د لکه تاسو چې ویل چې نور ډلې را پیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي، نو هغه هم دا ده چې همدا ده چې موږ نه خلک لوب د لوبه یو آله جوړه نه کړي چې څو ورځې په یو رقم استعمال کړي، څو ورځې په بل رقم استعمال کړي، بیا ووایي چې ښایي دوی نور کار پوره شوی دی، نوې ډله دې راشي، هغه دې دا کار وکړي. نه، چې موږ خپل سره موږ ولې د چا د لاس آله اوسېږو، موږ ولې څوک موږ نه د خپلو اهدافو دپاره استفاده وکړي، بلکې موږ د خپلو ملي ګټو په اساس د خپلو هغه د وطني رواجونو او ارزښتونو او بالاخره د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو ملت سره راټول شو، سره ځان په خبرو پوه کړو چې د نړۍ په تحولاتو کې موږ خپله یو مثبت رول ولرو.
ډېره زیاته مننه چې وکړه.
یوم یو فطرہ